السلام علیکم ستړي مشه د شپې نه بجی شپې پیل په خبرونو باندې کو. د طالبانو حکومت وی تیر 1400 لمړی مالی کالی نږدې 1.4 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. د طالبانو د ګمرکاتو عمومي رئیس عبدالمتین سعید نن په یو کانفرنس کې وویل دا عواید د وړ کال په نسبت 30% زیات دي. د راپورونو له مخې طالبانو په تیر یو کال کې د څه باندې 170 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات درلودل او برعکس نږدې 600 میلیارد افغانۍ سوداګري ستوکي له بهرنیو هیوادونو افغانستان ته وارد شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلي چې د 30 میلیونه خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالونو یوه عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روانې پیل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیون ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی دی. د طالبانو چارواکو ادعا کړې چې په نیمروز کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر یو پټنځای عملیات کړی. د دغو عملیاتو په نتیجه کې د طالب چارواکو په خبره د داعش دوه غړي وژل شوي او یو د دوی لخوا ژوندی نیول شوی دی. په نیمروز کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ویلي له عملیاتو څخه یوه اندازه مهمات جنګي مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبان وخت نا وخت په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو نیولو او ټپي کولو ادعا کوي. خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه په دې مورد ښودل شوي دي. د بی پولي ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هر میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیک کې پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکیل بیا ټینګولو راوروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزورۍ په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې څخه په بخښنې سره دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړي دي. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ معنی کمیشنر دی پرون په کیف کې یو کانفرنس ته دغه خبره کړې ده. او د خبرونو په پای کې دا اوري چې د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان نن د هند د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې هاتریک وکړ، یعنی درې لوبغاړي سر په سر وسوځول. هغه نن د ګجرات ټایټنز د ټیم کپتان هم و چې وکولی شول په 11 اوور کې د انډری راسل، سونیل ناراین او شردول ټاکور وکټې واخلي. که څه هم چې د ګجرات لوبډلې د 250 منډو لوی هدف ټاکلی و، خو سیال ټیمې کلکتا نایت رایډرز دغه هدف پوره کړ او لوبې وګټله. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د سر مطلب مودا دی چې د طالبانو چارواکو ادعا کړې په نیمروز کې د داعش پر پټنځای برید کړی او د لاسته راوړنو ادعاوې لري.
دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د طالبانو د حکومت د بودیجې د تصویب په ارتباط هم تاسو ته یو خبر لرو او ویل کیږي چې په دې مورد باندې طالبان وایي چې د 1402 مالی کال د بودیجې سند تر څیړنې لاندې دی. یو رپورټ هم په دې مورد لرو چې په هرات کې انټرنیټ کلبونه بیرته پرانستل شوي دي وروسته له هغه چې ازادي راډیو په دې مورد راپور خپور کړ.
تشکر از رادیو آزادی که بعد از پخش از او ما توانستیم که با شیخ امین معروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
آزادی رادیو تا غوی است رازو اول مطلب تا. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړی او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو ژوندی نیولی دی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سیدآباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي چې جګړه سهار وختي پیل شوي او نږدې یو ساعت یې دوام کړی. په دې اړه باندې امید ظهیرمل یو رپورټ لري چې په ګډه یې اورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې ورسره د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول شو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسېدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو میر نظامی تو کې هم ورغلی دی.
د نخت لسمی ازادي رادیو ته را رسیدلی ویډیو خی چې طالب ځواکونه یو کور په نخ کوي او دوه دواړو لوریو ترمنځ نخته پیل کی. په دې ویډیو کې دا کېږي چې وسیمه کې د وشمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګیدلې دي خو ځاني زیان نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پروانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامی عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې یې ورته عملیات کړي. د ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 20مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاء الدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبری غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامی عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مال نږدې هر ورځ د داعش پر ضد د نظامی عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خو د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف او متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
که څه هم د طالبان حکومت کابینې د تیر کال په مرغومي کې د 402 مالی کال د بودیجې سند د تصویبېدو خبر ورکړ خو تر اوسه دغه سند د طالبانو د مشر لخوا نه دی تایید شوی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د 402 مالی کال د بودیجې سند لا هم تر څیړنې لاندې دی. اخوا د تیر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي د بودیجې سند په توشیح کې ځنډ د پراختیایي پروژو په پلیکولو کې اندزان لامل ګرځي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
د 1402 مالیکل څخه لنګدی یوې میاشتې په تیرېدو سره لا هم د طالبانو مشر د خپل حکومت د بودیجې سند نه دی تصویب کړی. د طالبانو حکومت کابینې د تیر کال په مرغومې میاشت کې اعلان وکړ چې د 1402 مالیکل د بودیجې سند یې تصویب کړی، او د طالبانو حکومت د مالی وزارت هم د دې خبر په نشرولو ویلي وه چې سند به د تایید لپاره د طالبانو مشر ملا هبۃ الله اخندزاده ته ور ولیږي. په دې اړه د طالبانو حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولي حقمل ازادي راډیو ته وویل،
موږ د بودیجې سند کار ختم کړی او د توشی لپاره مواستول تر څو چې هغه توشی نشي جزئیات له چا سره نه شریکیږي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د بودیجې سند لا هم تر څېړنې لاندې دی. د طالبانو حکومت د 1402 مالیکال د بودیجې د سند جزئیات لا تر اوسه په رسمي ډول نه دي خپاره شوي. د تېر جمهوري نظام د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال وایي چې د بودیجې د سند په توشی کې ځنډ د پراختیايي پروژو په تطبیق کې د ستونزو او ځنډ لامل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل، دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د کابینې لخوا د 1402 مالي کال د بودیجې له تصویب وروسته د نن معلومه شوې چې د بودیجې څومره برخه عادي او څومره پراختیايي ده، او د دې ترڅنګ طالبانو د مالي کال پای د جدي له میاشتې څخه همل میاشتې ته بدل کړی دی. په تېر جمهوري نظام کې بعد د بودیجې سند د مالی وزارت لخوا له چمتو کېدو وروسته د تصویب لپاره ملي شورا ته استول کېده، او له تصویب وروسته به د ولسمشر لخوا توشی کېده. دغه راز د بودیجې جزئیات به د تصویب په بهیر کې او له توشی وروسته په ډاګه کېدل. خو د طالبانو په حکومت کې چې ملي شورا نشته، د بودیجې سند د کابینې له تصویب وروسته د تایید لپاره د طالبانو مشر ته استول کېږي. تیر کال د طالبانو حکومت د 1401 هجري لمریز مالي کال ټوله بودیجه 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړه، چې 8.9 میلیارد یې پراختیايي او پاتې نوره یې عادي بودیجه وه. د طالبانو حکومت ویلي و چې دا بودیجه د کورنیو عوایدو پر بنسټ جوړه شوې، خو په دې سند کې د دولت وزارتونو ته د ځانګړي شویو بودیجو اندازه نه وه په ډاګه شوې.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموج قضاوت ستاسو.
په هرات ولایت کې د انټرنیټ کلبونو د بندیدو په اړه د ازادي راډیو د پرونی راپور تر خبرېدو وروسته نت کافيګانو ته په هرات کې بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوې. شاوخوا یوې اونۍ وړاندې په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس په امر 300 انټرنیټ کافيګانې چې 500 کسانو پکې کار کوو بند شوې. په هرات کې یو شمېر محصلانو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دې عمله د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې لستونزو سره مخ شو. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف رئیس خبره دا و چې انټرنیټ کافيګانو د خلکو بچان بوخت کړي او بده نتیجه ورکوي. نرگس مومند حسنزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
تشکر از رادو ازادی که بعد از پخش از او ما تانستیم که با شیخ امر بالمعروف ملاقات داشته باشیم و اونا اجازه فعالیت با ما دادن.
همایون دی په هرات ولایت کې دی انټرنیټ کافي مسول وای دی ازادي رادیو د شنبه ورځې د راپور لخبریدو وروسته دوی امر بالمعروف رئیس توارغلل ورسره خبري وکړي او قناعت ورکړي چې په پایله کې دوی ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
مکته یو سلسله ممانعتونه وضع کړل چې له 15 کلونو کم کسان دلته پرې نه ښودل شي، مبتذل فلمونه دې ونه اوسي، نجونې دې ونه اوسي. دا ټول شیان موږ پخوا هم عملي کول. دا چې ازادي راډیو زموږ غږ مسؤلینو ته ورسو ډېره مننه. ډېر خوشحاله یم شاوخوا 300 کفینیټونو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړل شوه. د 500 ډېر کسان او 5000 د کورنۍ غړي چې له ډوډۍ پاتې وو بیرته په ګټه واټه شول. مننه له ټولو رسنیو او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو مننه.
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر رئیس مولوي عبدالرحمن د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې انټرنیټ کافيګانې د خلکو بچیان بوخت کړي وو، او په خبره کې دا همداسې ادامه ولري نو ډیر بدبخت انسان ترې جوړیږي او بده نتیجه ورکوي. عبدالباری په هرات کې د یو بل انټرنیټ کلب مسؤل دی وایي د کورنۍ لاس کې یو لس کسان له همدې نفقات ترلاسه کوله او شاوخوا یو نوی دکان بند و. خو دا چې د ازادي راډیو د راپور لخبرېدو وروسته ته وروسته دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شو دای تری منندوی دی.
بسیار زیات تشکر از همکاری.
ډیره زیات مننه دا چې له موږ سره مو همکاري وکړه. هغه سوې تفاهم چې دوی درلود حل شو. زه د نت کافی د مالک په توګه له تاسو ډیره مننه کوم. مال همدې د خپل کورنۍ د لس ویولس کسانو نفقه لاسته راوړله. له همدې دکان موږ ډوډۍ خوړله. له خمرغه وروسته لیوي ونې وتواني د خپل کار ته بیرته راشو. بیا هم له تاسو ډیره زیات مننه کوم.
بسیار زیات سپاسګزار.
هرات ولایت کې د حقوقو د پوهنځي محصل یونس محمد زاده وایي دا چې یو ونه انټرنیټ کلبونه هرات ولایت کې بندو محصلین لخپل درسونه ډیر شاته پات شول خو دا چې اوس بیرته فعال شوی دي خوشاله دي.
محصلین ته دا یو نه جبرانیدونکی زیان دی. پروژې مو پاتې شوې خو دا چې اوس بیرته فعال شوې موږ ډیر خوشاله یو په دې هیله چې ادامه پیدا کړي او بیا بند نه شي.
مو وختل چې په انټرنیټ کلبونو د هودل شوی شرطونو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر ل رئیس مولوی عبدالرحمن سره بیا خبري وکړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زمون پوښتنې جواب نکړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وای هغه نګدی دریت سلويخت ورځي وړاندې د طالبانو استخباراتو ونی او خطر نه پوري د مرګ ژوند معلومات نشته. د دوی خبره سبحانی بیگونه ده او نه پويږي چې په کوم جرم طالبانو نیولې. په تخار کې طالب چارواکو په اړه د ازادي رډو پښتنې تزواب ونه وای خو لدی موضوع یوې به خبري سرچینی ازادي رډو تو ویل د پانتون د استاد لدی عمل زندان شوی و چې په فیسبوک کې په طالبانو نیوکه کړې و. جزئیات له امید زهیر ملاورو.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشی کړي. د خغلی سبحانی یو خپلوان ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1400 لومړی کال د کپ پشپاړسمه په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخباراتو ونیو. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي نه پوهیږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس لقوله خغله سبحانی لومړی یو ګاتل لسوځي د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې وو خو وروسته د تخار محبس ته ولېږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي. ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی الدی زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د خغلی سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشی کړي ځکه د ډاکټر او لتیزس د دفاع ورستۍ مرحله یې و څو لزده کړو پاتې نشي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامی محکمه کې ده او خپل د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی لنیولو به خبري خای موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پر لپسې اړیکو ورسره هم په خبرو کولو بریالي نشو. دا په تاسې حال کې چې طالبانو ورسېو کې یو شمیر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی ولاویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسی په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین خبریال مرتضی بهبودی نرگس سادات او الهه دلاورزی له هغه فعالانو دي چې د طالبانو په بن کې د خود برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه خبريږي. لدی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سرونیونو شکنجه او تهدید په اړه ویلي و چې دا وضعیت ورستر بل د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو طالبان د خلکو د نیونو او شکنجه لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. لدی ټول اسناد سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو نقض ردوي خو د بشري حقوقو بیا لابل ملاتړ بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو لمن د خوشی شوی یو شمیر موتر خوځو وزن نور فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ور سره کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو غزنی ته هلته د کارګرو ماشومان او شمیر زیات شوی دی. دوی د ښار په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوختي او مکتبونه ترې پاتې دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د غزنی ښار فرخیڅلو لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمیر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا 14 کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دای وای د ورځی شارت راځي چې خپل 15 کسیز کورنۍ ته یو غول ډوډۍ پیدا کړي خو کار نه برابرېږي ولا کارونه به
نه ټول ورځ ټول ورځ د ما په کار کوو ځکه په دې سره
محبت الله وای تر شپږم ټولګی پورې زده کړې کړې دي خو سش کالې پرې شي دي زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي خو حالات اجازه نه ورکوي د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي خو محمد امین د 15 کسیز نه بلکې د 10 کسیز کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده دی وایي د ورځې شاوخوا ډیر شفقانۍ کار کوي خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کیږي پلار یې معلول دی او نسی کولی چې کار وکړي
کار نشته زه سپیلنی دودوم د ورځې ډیر شفقانۍ ګټم چې له کور راغلی یم تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی په کور کې 10 نفره یو څوک یو روپۍ هم نه راکوي د پلار پخې مې معلولې دي په کور کې پروت دی
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزني کې ډیری ماشومان جینې او هلکان تر سترګو کیږي چې د ځوند په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده چې یا یې پلرنه وژل سوي معلول سوي او یا هم په نشو روږدي سوي دي په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی عبدالکریم پوردیلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی
په صورت تخمینی گفته میتونیم د حدود 60,000 65,000 نفر
اندازن ویلی شم چې په غزنی کې 15,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې ترمستري خانې د خښتو پټۍ کارخانې هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي
ښاغلی پوردیلای زیاتوي په تیرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمیر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوې جوړې کړې دي دی وایي ځینو موسساتو هم له دغه ماشومانو سره د حرفوي زده کړو او وسایلو په برخه کې مرسته کړې ده خو تر څنګ مو له وزارت څخه دا غوښتنه کړې ده چې د دغه ماشومانو د کار لپاره بودیجه ځانګړې کړي چې زده کړې هم ورسره وکړي په غزنی کې د کارګر ماشومانو ګڼ شمیر یې د طالبانو حکومت څخه دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو
یوش میر افغانان وای پروژې کې د رمضانې فرنګ تر پخوا کم رنګه شوې دوی وایي د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو لامل نشي کولای پروژه کې د رمضانې په ګډون ډېر پروګرامونه تر سره کړي رمضانې یو داسې پروګرام دی چې فرنګیان په ځانګړي ډول ځوانان د شپې لخوا کور په کور ګرځي یو ځانګړي سندره وایي او لکورونو خواږه خواړه او یام پیسې ټولوي خو د هرات هنرمندان او فرنګیان وایي دوی له پخوا راهیسې په کلیو کې د رسنیو پښتون سره دغه دود تر سره کوي او سکال به هم د روژې له شلمې وروسته تر سره کړي جزئیات له سنا کاکړه ورو
سندره چې په خوا په د روژې پښپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې به د رمضانی پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو میوو او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې د کابل ښار اوسیدونکو ناصر خپل د رمضان ویلو کیسې تاسې کوي.
مبرامدیم مثلا شعرایی که تعال را یادموست
په تیرو روزو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دی ویل. رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک یا ماه رمضان، این خانه است کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل بمو این خانه است کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا بمو به لرگی و دروازی تکولی، پخوانی خلق دیر خو، مکتبی بیا یو چرا کول.
خوست یو شمیر افغانان وایی چه پا روستیو کلونو که پتی را بیاد طالبانو لبیا وقمنی دو روست نشی کولی داغ دو تر سرکری. د بلخ ولایت یو اوسیدون که چه نخواری نومی پر اپور که خپور شی ازادی را ریوتای وویل چه پا خواب رمضانی ده جشن پتیر و خو اوست دود پیکه شوی ده.
مثل یک جشن وری بود واقعا
رمضانی با پخواد د جشن پتیر و لکم وقت نچه امارات راغله موگ د شپیل کور هم نشوتله. زواکونه وی چه ولی راغلی او د چل پارا سکوی او دا سی نوری پختنی
زیر سوال میبری تا.
خو به هرات که هنرمندان او فرهنگیان وی دا دود با تر سر اکری. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وای که څه هم دغه دود کم شوی خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانی یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی خو ځینې خلک رمضانی پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي. خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل اوس نه لمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ژوند په روژه کې
زاهد الله نورستانه ما بس دلته دا چکنی کاروبار کو سی یو کال کیږي پروس کال ما دلته راستلی خو سکال بس دس کار د چکنی کاروبار کو او کور کوم راسته د سی کور خلک همکاري کوي هغه دینه بس هغه دا چکنی برابر به دلته راوزم مزګر کی بس روجي او دا چکنی خرڅوم دلته پروس کال سی لګرانی وکنه نو د پروس کال پر دغه من سکال لګ بس ارزان دي د چ خلکو کاروبار نه نشته دی بس توخه د تیری بس خلک د بس تنه سز منګ لګ مزری به کی بس خپل کور ته به ما خام د پاره جمعه د پاره بس اخو د هټه ټکم کو کار د روانو بس ما جمعه مخکې خو داسې و چې کاروبار خلکو ښه و کنه وظیفې داسې اخوادي کارونه اوس چې دی نو خلکو کارونو بهر نشته دی بس د کمزوري بس کارونو په ټکه ولاړ دي نو وی چکنی په کله سوپ را وباسم کله ریړه بس کله شیر راوباسي بس وخت دی تیره بس چولی شي کله شکر الحمدلله بس داسې ګرځېدونه بس دا زما دپاره یو ډېر غټ دغه ده چې یو شی خرڅوم مازیګر کړه یا چکنی یا بل شی دی نور زما ځوانانو ته هم دا مسج جیسے گرجیدونا د کور د پاره یو لس روپے غټی حلال رزق غټی چې کور کې نه مور خپل خوشالي دي او بيزه چې د گرجیدونا کور ته یو شیر اوري خو بس اسی مګر دی.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولیږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
ورزو لندو خبرونو تا. د طالبان حکومت وی تیر څوارلسو لومړی مالی کال یې نږدې 1.94 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي. طالبانو ادعا وکړه چې په نیمروز مرکز زرنج ښار کې د داعش ډلې دوه وسلوال غړي په یو لړ عملیاتو کې وژلي او یو تن یې ژوندی نیولی. طالبانو نن په نیمروز کې عملیات درلودل. د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل کې راشد خان درې لوبغاړي سر په سر وسوځوله او هیټریک یې ترسره کړ. دا په آی پی ایل کې د راشد خان لومړنی هیټریک دی. هغه چې د لوبې 12 اوور ترسره کاوه د انډری راسل، سنیل نارائن او شردول ټاکور وکټ یې واخیستې. راشد د ګجرات لوبډلې مشر و خو ټیم یې که څه هم چې 215 منډې کړې وې بیا هم لوبه په کلکتا نایټ رایډرز وبایلله ځکه کلکتې ټیم 210 منډې جوړې کړی شوې. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي دوی له روسیې 1.5 ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لیږدول شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړل.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. پروان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جنوبگیری
است. د نشئی مواد او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه دی عاجل او جدي اقدام وشي.
په یبل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه د وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره ازرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کیږي. دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورین معتاد شوم بدام دی والا الحمدلله سبس نه پیدلو دلته چې بعد خماریانه لري بدبختیاري لري چې دا دور اسکار کیږي په کې دورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره می درته کوله.
هو سدی راته ویله.
نن خبر شوم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو لکښت څخه پاکه شوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو اوو کالو کې نه و کرل شوي. د موضوع نور جزئیات پس موږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت پالي شنګول سوالي کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاتې دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د ججه د میاشتې په نیمړیو کې کرل شوي او د ساور د میاشتې په نیمړیو کې تاریاک راټولیږي. خود طالبان حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره شوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل شوي، په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6,323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو 2 کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر شوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1950 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل شوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقره په میاشت کې خپور شو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. اوس پر یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چا ته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور شوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منسوب شوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر شوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت اجازه نه ورکوو، او هغه چا چې کوکنار کرلی اوس هم وخت لري چې ویجاړې کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په تودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای شي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه 6,000 جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده.
په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو ته درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وشي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول شي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای دی اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې ارادي او ځوان ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ځوان ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ځوان ته کتنه کړې ده.
و هیروین ما را بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت رای ده کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لندیل نور متادینو سر تیر کردی. ده یو کال مخیل پل سخته از خواد متادینو ده در ملن زربستریز مرکز تا ایورل شو. پا دی مرکز که تر 15 ورزینه دوری روست روخ شو او اوز پا دی مرکز که ده رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چې تر نشه پریخودلو او جوری دو روسته اوز ده خپل غجوند لعمل زوریگی چه نشو کې تیر کړی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیا شتمنی او ځواني له لاسه وته. یوازن شي چې اوس ورپسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک، خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس پر اختیا سره پښیمانه یم چې د خپلې ځواني خوشاله او خوږې شېبې او ځواني مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې بهدر بده.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د هر شي خوند کتل او په هر شي کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامدې یو ځل نشې سره د احتیاط په دام کې ونخلي. د سید محمد مالش ډاکټر واحد الله کوشن وای ل خپلې کورنۍ څخه لري والی سید محمد له ژوند څخه نایل کړی وو او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشې موادو سره تړلی دی، خو د نشې پریښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پرولاندې ژوند دی کو ځکه چې د نه کور شته نه فامیل شته، هیڅوک اقارب دوستان هیڅوک نشته. دا کله چې موږ راول دا دلته ډېر یو په چرت کې وو او ډېر خفه وو، ویل چې زه په دې دنیا کې هیڅوک نه لرم. برعلاوه د طبي خدماتو نه اجتماعي خدماتو نه دم ډېر محبت ورکړ، ډېر مونه زه وو. نو دې یو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
د ابن سینا زر بستری ز مرکز داخل بستر معتدین د سید محمد له چلن څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي، له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهیږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بوده که روحیه
مور لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل به سی زغم ولري. تاسو کولای شئ چې نشه پرېږدي، د دې مور لپاره یو ښه بیلګه ده. د خبرې مو منلې، د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روح سویم
ساتي او شد.
د زربستری مرکز ارواپو متی ولا وزیری وای چې د نشو پرېخدل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوې ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که هیڅ کوی
سید محمد داسې څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشې مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل، کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر متادین بیرته نشو ته مخ کړي. خدا چې په افغانستان کې نشې مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصرفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر متادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخ کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلوري ساعته د سهار ل شپغو بجو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 شپغنی منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو لدی عمل د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یو مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
احتیاط یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا ویډ ډول سندروم ته ضرورت لري او عادت ها حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولی رواني په لحاظ باندې به اخیستل کیږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولای شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکی په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې د مواد ګډیږي یا د خماري حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمال دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم سره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې د دوی ذهن پوره درک نشي کولای، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه د مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د اعتیاد عوامل په دوه ډول دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلی او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم د مواد ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي اوارنس چې ورته وي هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب لپاره مثلا اس اوریدلی وي چې را د ټابلیټ د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګی لري او دا ورباني دوچار کیږي.
ایا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات راکړي چې احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارج دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چې ورته وي، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک یې اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړون کې دواګانې دي، دیازیپام شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پچکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالي دلچ باغی موتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي،
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریحي شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادته. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره خستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مخته وي چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو کې دروغ وایي، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سرې وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځنګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو چې احتیاط تشخیص کو چې دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی یو معتاد راځي و چې په هیڅ مواد اخته نه ما، ظاهري لباسیم جوړوي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا منګه دا یو لابراتوار ته معاینه د پاره ورقه ورکو، حالت معلوميږي، هم په یورین کې چې د ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلوميږي، ولی مقدار یې معلوميږي.
آیا په هدلست؟ آیا په هدلست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې ورسته بیرته پنه شو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم دسه هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته لاپس یا بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي، ډیر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته، نو پچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتیږي همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بیوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځیدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورین او داسې نور مواد یا دوستان را ټول شي وي، د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوی نه وي، هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي.
آیا په هدلست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د
میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو. زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له امله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له امله ډیر زیان راوختی دی. دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
مکتب دورې نه محتاج شم بد عملی والا الحمدلله بس نه پیدلو تر سه بعد خماریانې لري بدبختیارې لري چې دا دولس کاله کېږي پکې دورې کوم په خسته ختم لرو ده اتم نه هم سن کې به عمر هم سن کې بیا خوشی کړو ما نه هم سن کې احمدی شما زه به یو جلې باندې مې نوم بس په دغه بدبختی یخته کړم زه د ژوند نه وستم نو بل لار نه وبیدون د دې چې په بعد عمل یخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا به زندان کې ورولم چپاک نیم کالا بندی و ما پر چرخی ما بس که بس لازمی ما چه و خاچه خود ده مواد مخدر سلوی 15 کلو مال بم تا کابل پور راوڑو حتی دستی وقت راقل ایچه پیسه مسیح بنوی ما خود منگ دنشه مواد بشرا کرد دیم آقا بازار که با منگ ده سل لکو ده 15 لکو ده 200 لکو کار کوا ما منگ پینه پایدیم او بلا بلا خاطره می داده چه تقریبا دری نیم سلور کالا می ما بس که تیر کردی و کورتا می زنگ و سلام علیکم آده خوب استی بخیر تی وی خیر نبینی بچیم مالواد یالو خم ماسیم نیم چهار سال در زندان بشیم چرا و از تو تابه آلو ما در خوشی و غم رفتن میدونم جایی تمی برو مالا بچه تمالیس میزن کجا هست چی کار هست ز نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت ندیر لایق و ما خط میم لرودل و قلم میم لرود و خقیرات میم کول و نو ما بچه خط لیکنو در جنکی بچه در مکتب نرخصت شل نو دوی با زمان دا خط لسلو تا بزهی نو تختیل ده ما مرتبه میلی دا جیده کیان ما زوره ای موره نو بده که دا گت تیاتر پنوم ما لی ورکشاپ جور شو زمان کلی که با دری ورزینه پدا دری ورزینه گت تیاتر ورکشاپ که نو زمان دا مالک لولو نو دل تا بس زمان دا مانتروب قصه شروع شوا نو تلیپونی بان کورتا می زنگو ها مالتوار که خوراکی دمی خوراکی تمی جوار که مارزه قماندان لول ماره تلیپون منده و یا خونانزار شو مده خبر میں چه خبر شما داکتر تا بل ایس تیش دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرسو باد تریاک شو بودر شلو زمان جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دمان مور دمان کورنه دمان استازان ما تا بویلی چه اتوانستی شی بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کری دلی تنا دی خپل نا دی خپل دی کور دی خپل دی جامع دی خپل دی ماحول چه حتی دست وقت را غلی ده چه دا دی خپل دی تن شای حتی تر بوتان پوری تی باور پخده و که پا دو و یا دغر بوتان ما آقستی و دا پا سل افغانه و بانده ماور کرده پا موادو تقریبا دی یو لک دالر و پابریکا و او دا دی یو لک دالر و پابریکی سامان ما پا 15,000 دالر بانده خرس کرده بیا وزه خلکو لیده ما وونی ورشم نو بیا څلور نیم زره ډالر تاوان ورکړو نو دا بدبختیانه دم دغه نشي او ټول
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د کلی میراو جمعګل د کلی خان تورزی خو خبر نوي چې کلیوالو جرګه جوړ کړی او د کلی لپاره بل میراو ټاکلی وي دا چې کلیوالو ولی په خوانی میراو لکاره غوخه کړ اصل کې څه څه دا ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
استاده څه شی دې رابر کړی دی
کیمیاوي سره د قماندان صاحب بل شی نشته
ها کیمیاوي سره څه پی کوي
کلیوال خلک یو قماندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم
ته ما ته مخامخ وګوره
دا دې در ګورم
نه داسې سم مخامخ راته وګوره زما سترګو ته وګوره
په دې کې نو څه خبره ده دا دې درته ګورم
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره ورخطا یې
نه یم ورخطا قماندان صاحب
اجازه ده د موټر تلاشي کو
او تلاشي کوي قماندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته
ته ودرېږه دغه بوجایم وګورم
وی خورا خو په بوجیو کې سیخ مو وهئ چې سوری کیږي.
دا بوجۍ سوری کیږي که ستا قاچاق رسوا کیږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شی قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
اوس پولیس خو لوې ها؟
کومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوما؟
هیروین دې رابر کړي دي، بیا وایي چې کیمیاوي سره ده.
کومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا
بلې قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه
قومندان صاحب. هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه تا خوشی کوه.
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخی دی والا که خوشی کو. بشیرا درکشه کشه قماندانی دی بوزو.
پر دوار استر و قماندان صاحب.
قماندان صاحب
درزا موتر تا در بخیجا. اله جر کوا دیر خبری ما کوا.
جمعه گل لاله خدای دی را والا.
خدای می ده خطر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت ده.
ګنده اوسې مهرباني کور دی واته.
تازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خسته مده ده کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسونی ولې؟
او پولیسونی ولم.
نو څه خبره وا ولی ونی ولی؟
لکه هیروینی را سره ونی ول.
بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې می ور کړې بیا را خوشی کړم.
ها ها د هیروینو خبره وا. بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یو خبره می درته کوله.
هو څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته را خوشی شوم. دا ځل هم بیرته را خوشی کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میر او ټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه را خوشی شوم، بیرته میروي راکئ.
هو را خوشی خوشوی خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړی دي؟
کله چې ته پولیس ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به را خوشی شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم را خوشی شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ تا هیروین له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه دا دی اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نست چې پر دې بازار بیا ਮਾਰੂ ਯਾਨ عقل میں لاڑی چی پر ہوش پک لگا.